سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صفي تخنیکی چارو په سمبلخ هر کله کوم مجلې په خبرونو پیل کړو. دا سمنګانه په مرکز ایبه کې په یوې دینی مدرسې کې د چاودنې له امله له سوډې سکول کوشش شوې دي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښنه ماسپښین نږدې یوه بجه شوې ده. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د نوملړیو معلوماتو پر بنسټ په دغه چاودنې کې چې نویت چاله معلوم نه دی د مدرسې له لسو ډېر زده کوونکو وژل شوي دي، یو شمېر ټپیان شوي دي. خو په سیمه کې یوې سرچینې د نوم له ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په چاودنې کې د وژل شوو شمېر 15 او د ټپیانو شمېر 8 تن ښودلی دی. دغې سرچینې د مدرسې نوم الجهاد یاد کړی وایي ښایي انتحاري حمله وي، خو په رسمي ډول د پېښې څرنګوالي یا نویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویل شوي. د دغې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه کوم وسلوالۍ ډلې نه دی منلی، خو په وروستیو کې داعش اسلامي دولت خراسان څانګې وسلوالو په افغانستان کې د ځینو چاودنو مسؤلیت منلی و. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلني راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندوینو ته د خبره کړې ده. د دغې راپور پر بنسټ له دې امله به خدمتونه کم او اقتصادي ستونزې به د خلکو ورسره ډېرې شي. په کوټه کې یو ځان وژونکي چاودنې 3 تنه وژلي او 23 نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دا چاودنه نن سهار د پولیسو پر یو موټر وشوه. د پولیسو یو چارواکي خبریالانو ته وویل چې په مشو کې یو پولیس او یوه ښځینه هم شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا دا ځان وژونکي حمله وشوه نږدې 25 ګرامه چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستان طالبانو تحریک یا TTP منلی دی. نوموړي ډلې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت سره د افغانستان طالبانو په منځګړیتوب پلاستیک شو اوربند پای ته رسېدلی دی او خپلو جنګیالیو ته امر کړی دی چې د ټول هېواد په کچه حملې وکړي. دا چین پخوانی ولسمشر ژیانګ زمین په 1989 کال کې د تینامین د ترازونو له ځپل کېدو وروسته د دې هېواد د کمونېست ګوند رهبري وکړه. نن چهارشنبه د شپږ نوي کلونو په عمر ومړ. دا خبره د چین دولتي رسنیو کړې ده. د چیني رسنیو د راپورونو پر بنسټ هغه د وینې د سرطان له امله نن په شانګهای کې ساور کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته د دریو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې 314 منډه هدف وټاکه. افغان لوبډلې د لوبې په چې ګټلې و او دا ټول بغاړو په سجیدوې د دې منډو دغه منډې هدف وټاکه. اوس د سریلانکا لوبغاړي د هدف د رسېدو لپاره بیټنګ کوي. افغانستان د دغې لوبلړۍ لومړۍ لوبه ګټلې و او دویمې د باران له کبله مساوي شوې ده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د سمنګانه په مرکز ایبه کې چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبلې لوړه ده.
السلام علیکم. شاوخوا لس تنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او یو شمېر نور هم زخمیان دي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلونه وچکالۍ ته اندېښمن دي. موږ وړاندې خبرونه کې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2020 کال کې د 2013 کال په پرتله د خوراکي توکو بیې 10% لوړې شوې دي، چې په دې سره د خوارځواکۍ پیښې هم 90% ډېرې شوې دي. وړاندې خبرونه کې په دې اړه هم درته راپور لرو. د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې په شته سیندونو کې له برېښنا بې برخې دي.
ډیر وختونه کې چا پیسې اغستې دي او کار کیفیت خراب دی، خو هغه درځین دي، خو هغه د هر قسم په خار کې جوړ شوی هغه د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص.
ساس پیغامونه به هم راوخلو. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د سمنګان په مرکز ایبه کې بیا ودنی مدرسې کې د چاودنې له امله له سوډې زکون کې وژل شوې دي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښنن مسپخین نږدې یوه بجه شوې ده. د دې وزارت وایند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د نوملړیو معلوماتو پر بنسټ په دغې چاودنې کې چې نویت لا معلوم شوی نه دی، د مدرسې له سوډې زکون کې وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. همدا شیبه اسدالله الدین سره په سټډیو کې د نور جزئیات وړاندې کړي. ستړي مشي الدین سره
ډېره مننه فریده جانې. وروستي جزئیات ادا دي چې نړیوال اژانسونه د وجلسې و کسانو شمیر 14 تنه یادوي او ویل کیږي چې د 22 او 13 یا په ټوله کې د 40 او 13 ترمنځ کسان ټپیان دي. البته باید وایم چې دغه شمیرې لا هم وروستۍ نه دي، امکان شته چې بدلون پکې راشي او تر اوسه زید ناقض هم دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور بیا د 14 شمیر د وژل سوو کسانو شمیر لس تنه یادوي.
خوښنۍ سره باید ووایي چې نن ماسپښین د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار په یوه دیني مدرسه کې 14 رامنځته شوې ده چې له امله یې شاوخوا لس تنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او یو شمیر نور هم زخمیان دي. د موږ کشپیا او امنیتي ځواکونه په چټکۍ سره لګیا دي تر څو د دغه نه بخونکي جنایت عاملین وپیژني او د خپل عمل په سزا یې ورسوي.
لا هم د پیښې څرنګوالی معلوم نه دی، په ډاګه نه ده چې دا ځانمرګی برید وو او که له مخکې نه دغه جومات یا دغه دینی مدرسه کې چې جهادیه یاده شوې ده چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې په جوماتونو، مدرسو او ښوونیزو مرکزونو د بریدونو مسؤلیت داعش اخیستی. یوه مسله واضح ده چې داعش اکثره په افغانستان کې په شیعه مذهبو باندې بریدونه کوي په ښوونیزو مرکزونو او جوماتونو تکیخانو کې، اما د ایبک پیښه چې ده دغه مدرسه چې ده د اهل تسنن اړونده، البته دا معلومات په ایبک کې یوې دولتي سرچینې د طالبانو سرچینې ازادي راډیو ته ورکړه او ویل چې 14 هم د ماسخین د لمانځه پر مهال شوي او ویل چې ټول وژل شوي او ټپیان یا په یو ډول اکثریت د دوی د مدرسې طلبا وو یا د مدرسې زده کوونکي وو. خدا چې په دغه 14 کې کوم امام هم وژل شوی یا ټپی وي یا هم د مدرسې کوم امام ته زیان اوښتی کنه، په دې اړه د سرچینې څه ونه ویل. خو تر دې وړاندې په دغه ډول بریدونو کې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي دینی علما په نښه شوي، مثلا هی بیلګې په کابل کې د رحم الله حقانی وجل کېدل یادولی شو چې دای په کابل کې په یو مدرسه کې په تدریس بوختو چې د تیرې اسد میاشتې په 14 نیټه ځانمرګی برید پرې وشو او دای لمنځه یوړ. بل 14 میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت انګړ ته نږدې وشوه چې هغې 14 کې هم څلور تنه لمونځ کوونکي ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. لا هم د پیښو جزئیات روسي نه دي، ممکن د شپې پر مهال نوي تغیرات راشي. موږ به اوریدونکي په سهارنیو خبرونو کې له روسي حال خبرو.
ډېره مننه کور مودان اسدالدین و چې د سمنګان په مرکز ایبک کې د 14 روسي جزئیات راکول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سخت وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلني راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندوینو ته په پام نه خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمتونه کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکو په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلي اقلیمي وړاندوینه دا ښیي چې راتلونکي کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلي دي چې خلک به په ښارونو کې له پورونو او مالي ستونزو سره مخ شي او خدمتونو ته به هم لاسرسی کم شي، چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسی ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بیو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر په خپل کلنی راپور کې دغه شان ویلي چې دوی به اقلیم ته په کتو د مرستو د همغږي هڅې وکړي، چې په کومو سیمو کې چې د خدمتونو کمی وي هلته به کار وکړي. دغه ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو په برخه کې باید انعطاف وښیي او ژر تر ژره د مرستې زیاتې کړي. اوچا دغه راز ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې ښځې هم د مرستو په رسولو کې ونډه واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي، ځکه ښځې د افغانستان 50% جوړوي. اوچا دا هم ویلي واقعیت کې میلیونونه هغه کسان چې یو ځل مرستې ترلاسه کړي نور مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلي دي چې د سږني کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. اوچا ویلي له 1.2 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظالصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوي. د اوچا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په تیرو 3 کلونو کې د بېوزله خلکو شمېر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د اوچا د کلني راپور او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل منلي وو، خو ویلي وو حالت تر دې حده هم خراب نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه یادوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2020 کال د 2013-2021 کال پرتله د خوراکي توکو به 1.5% لوړ شوې ده، چې وسره د تیر کال پرتله د خوارزواکۍ پیښې هم 90% ډېر شوې دي. د ادارې ته مخ ودلې ده چې د افغانستان په ګډون له یو شمېر نورو هېوادونو سره چې بشري مرستو ته ډېر اړتیا لري په 2020 کال کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د کاناډا یوې سناتورې هم د خپل هېواد له حکومت غوښتل چې افغانستان ته د بشري مرستو په لېږدولو کې اسانتیا رامنځته کړي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC د افغانستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره چې بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري تمه ښودلې چې په 2023 کال کې هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د نومبر په 9 په خپل راپور کې چې د دې ادارې په رسمي ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي چې په افغانستان، سومالیا، یمن او کانګو هیوادونو کې د میلیونونو وګړو ژوند په بشري مرستو روان دی او له دې لارې د دوی ژوند ژغورل کېږي. د ICRC په وینا د روسیا او اوکراین جګړه لامل شوی چې تر بل هر وخت د خوړو او انرژۍ بیې لوړې شي، چې په بازار کې د دې ادارې د څارنې له مخې په 2020 کال کې په افغانستان، مالی او سومالیا کې د تیر کال په پرتله بیې 1.5% لوړې شوي، خو په یمن او ایتوپیا کې بیا دا بیې 15% لوړې شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې د افغانستان اقتصادي وضعیت خرابېدو په لور روان دی او په ټول افغانستان کې په هغو روغتونونو کې چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې لخوا یې ملاتړ شوی د خوارزواکۍ پیښې په 2020 کال کې د 2021 کال په پرتله 90% ډېرې شوي او تر دې دمه د خوارزواکۍ پیښې له 3.5 څخه 3.5% لوړې شوې دي. د ادارې په کابل کې د خپل یو روغتون په اړه هم ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال له 5 کلونو په کم عمر ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي هم 55% ډېره شوې ده. که له یوې خوا افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو ټینګار کېږي، بلې خوا ته بیا هم وګړي شکایت لري چې دا مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کېږي او هغوی چې مستحق دي ډېر کله له دې مرستو پاتې کېږي. دوه تنه چې نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه مرستې چې کمې راځي هغه خوار غریب خورو ته نه راځي. سر دا چاته راځي چې ښه موټر ولري، ښه غوښې ورته پخ کړي او ښه مېلمستیا ورته کړي. هغه نشته چې نو زما هیله ده چې دا غریبانان ته سره یو کومک وکړي، د ماښام وړه نه لري. غریبانانو مسکینان ټوله پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دغه مرسته باید غریبانان ته راځي، باید غریبانان ته ورکوه چې د غریب حق معلوم شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې تمه ښیي چې په 2020 کال کې له افغانستان سره بشري مرستو ته به دوام ورکوي، چې په ورته وخت کې د کاناډا یوې سناتورې هم د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې شرایط اسانه کړي. د نتاریو سناتورې سلمات اولاجان چې د کاناډا په مشرانو جرګې کې د بشري حقونو د کمیټې مشره هم ده، د ګلوب اینډ میل ورځپاڼې ته ویلي له میاشتو یې انتظار کړی چې حکومت یو څه وکړي، خو په دې برخه کې لا هم څه نه دي شوي. نوموړی وایي خپل همکاران یې هڅولي د هغو قوانینو په اړه بیا کتنه وکړي چې په افغانستان کې د کاناډایي مرستندوی ډلو د کار مخه نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کاناډا حکومت افغانستان ته د پیسو په لېږدولو بندیز لګولی او د بشري مرسته رسونکو کاناډایي ډلو په وینا حکومت ورته ویلي دوی افغانستان ته پیسې نه شي لېږلی او نه هم په دې هیواد کې څه اخیستلی شي، ځکه د طالبانو حکومت ته مالیه ورکول د ترهګرۍ د ملاتړ په معنا ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په تیر کې له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پریکون په تړاو په وار وار نړیوالو ته ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال د جولای په 1.5 نیټه په کابل کې د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو د ترهګرو د موجودیت په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه
دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته د دری ورځنی لوب په راستې سیالۍ کې 314 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې د لوبې پچو وګټله او د ټول بغاړو پاس وزیدو یې د دې منډو هدف ته ځان ورسو. اوس د سریلانکا لوبغاړي د هدف ته د رسیدو لپاره بیټنګ کوي. افغانستان د دغې لوبډلۍ لومړۍ لوبه ګټلې وه او دوهمه د باران له کبله مساوي شوې وه. د ازادي راډیو د ورزشي برخې خبریال بختیار سهیل همداسې بر سره د ټلیفون په کرخه ده. سهیل صاحب، ستړی مشي کې تاسو د دغې لوبې نور اړخونه اوریدونکو سره شریک کړئ.
تاسو ته هم سلامونه خیر ویسی. لکه څنګه چې تاسو ویلې، افغان لوبډلې د توپ د پچې په ګټلو سره توپ وهنه کړې ده، 314 منډې کړې دي. په دې کې څو تاریخي شیبې هم ثبت شوې دي چې ابراهیم زدران د افغان توپوهونکو له ډلې لومړنی لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو سیالیو کې تر ټولو لوړې منډې په یو پاړۍ کې کوي. د 122 منډې وکړې او په وروستي بالی خپل وکټ له لاسه ورکړه. تر دې وړاندې د افغان توپوهونکو له ډلې شهزاد محمدي دغه ریکارډ درلود چې هغه تر په 2016 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې ترلاسه کړی و. د دې نه علاوه بله مهمه پیښه چې په دې لوبه کې وه، هغه د نجیب الله زدران او ابراهیم زدران د 145 منډو ملګرتیا وه چې په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د افغان توپوهونکو تر منځ د 4 ویکټې لپاره دا تر ټولو اوږده ملګرتیا شمیرل کیږي. همدارنګه د افغانستان لپاره نن په یو ورځنیو سیالیو کې نور احمد لکڼوال د لومړي ځل لپاره د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړی دی. او افغان لوبډلې توپوهنې ته په کتلو سره دا 5 ځل ده چې په یو په تیرو 2009 کال راهیسې چې افغان لوبډله یو ورځنۍ سیالۍ کوي، دا 5 ځل ده چې تر 300 لوړې منډې دوی کوي او یو لوبډلې ته هدف ورکوي. په دغه سیالۍ کې کچیری افغان لوبډله دغه سیالۍ وګټي نو دا به د په تاریخ کې دا هم سب شي چې په لومړي ځل د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې ورځنۍ لوب لړۍ کیږي او افغان لوبډله ګټي. خو لا هم
سهل صاحب کپلن لکه دام راته وایي چې چرته افغانستان دغه لوب وګټي، ګټه به څه وي راتلونکي ته افغان لوبډلې ته؟
مهمه خبره دا ده چې په لومړۍ لوبې په ګټلو سره چې کله لومړۍ لوبه افغان لوبډلې وګټله په تاریخي ډول دوی اول ځل لپاره لسم مقام نه د ورځنیو سیالیو په نړیوال حیثیت کې نهم مقام ته راپورته شول. او کچیر دغه لوبه ګټي دوی خو د 13 لوبه کې چې کله باران وشو نو د 5 پوینټونو په اخیستلو سره د 2023 کال نړیوال جام کې خپل ځای کرک. دوی به 2023 نړیوال جام کوي. خو دغه لوبه کچیری ګټي لومړی ځل به افغان لوبډله سریلانکا لوبډلې ته په یو ورځنیو لوبلړۍ کې ماتې ورکړي. یعنی د دې نه مخکې افغان لوبډلې او سریلانکا هیڅ دغه سی لوبلړۍ نه و تر سره کړي. د تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده. او د دې نه علاوه به دوی په نړیوال رینکینګ کې مخکې زیاته درجه بندۍ کې.
ډیر زیاته مننه کور مودان د ازادي راډیو د ورزشي برخې خبریال بختیار ساحل و چې د کرکټ د لوبې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
له خبرونو ورآخوا
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خوځ او نجونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا امیری د نړۍ په ځانګړي ډول د ډیری مسلمان میشتو هیوادونو له مشرانو وغوښتي چې په ټولنه کې د افغان خوځو د مشارکت لپاره یو لاس او قوي پیغام ورکړي. د موړي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د هیواد نیمایي وګړو د مشارکت نشتون به د ټولنې ثبات او هوساینې ته لوی تاوان ورسوي. پورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوځو برخې د ویلمې په خبرولو سره د افغانو او ایرانیو میرمنو د ایرانی دستانی ترڅنګ وخونه د ډیموکراټیکو بنسټونو د مخکیدو او د مدني فساد د محدودو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خزو او انجنونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری 13 ورځې نومبر په 19مه نیټه په خپل ټویټر باندې ولیکل د بشري حقوقو په خزو مدافعینو کې تر افغان خزو او انجنونو نور الهام بخونکې نمونه نشي موندل کېدلې. نوموړي د خزو د حقوقو د ملاتړ د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ټویټ کې د خبر لیکلې ده. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خزو او انجنونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي په خپل دغه ټویټ کې د نړۍ په ځانګړي د ډیری مسلمان میشتو هیوادونو له مشرانو غوښتي چې په ټولنه کې د افغان ښځو د مشارکت لپاره یو لاس او قوي پیغام ورکړي. نوموړي لیکلي د نړۍ مشران په ځانګړي ډول د غوې ودونو مشران چې ډیری پکې مسلمانان اوسېږي باید یو لاس او قوي پیغام ورکړي، او هغه دا چې که د یوې ټولنې نیمایي وګړي په ټولنه کې د مشارکت اجازه ونه لري دا به د ټولنې ثبات او هوساینې ته لوی تاوان ورسوي. د ښځو د بشپړ مشارکت په اړه باید نور د خبرو ځای نه وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالینې د نړیوالې ټولنې د عدالت غوښتنې د ډول په څرنګوالي نیوکه کوي. دوی وایي د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او انجونو د ول شوی محدودیتونه لري کول په اندېښنو د ټولنیزو رسنیو له لارې د عدالت غوښتنې او ناستو له لارې ممکن نه دی. له دې ډلې شریفه حصار که څه هم د اسلامي هیوادونو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له نړیوالې ټولنې سره همغږي او مثبت اقدام ګڼي خو زیاتوي.
خواسته که رینا امیری داشته ازشان
کومه غوښتنه چې رینا امیری د ښځو د حقونو په اړوند د اسلامي هیوادونو او د اروپا له اتحادیې څخه لري که د دوی خبرې د شعارونو اعلامیو او غونډو پتیروی زه فکر نکوم چې دا په طالبانو باندې ډیر اغیز ولري. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې همیرا فرهنګیار ازادي راډیو ته ویل
رینا امیری هم همیشه سعی او تلاش میکنه که تا بر
رینا امیری تل هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه په دې وتوانیږي چې افغان میرمنې بیرته د ټولنې برخه وګرځي تر څو ښځې وکولی شي چې د پخوا په څیر په ټولو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي چارو کې ونډه واخلي او مهم رول ولوبوي. خو له بده مرغه له تېر یو کال راهیسې مو چې څومره د میرمنو د حقونو غوښتنه کړې کومه پایله مو نه ده ترلاسه کړې.
مطلوب ما تا حالا دستیابی نکرده.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې هم په یوې اعلامیه کې د افغانستان او ایراني ښځو د مبارزې ستاینه کړې ده. دغه سازمان په خپل اعلامیه کې د اندېښنه هم څرګنده کړې چې دموکراتیک بنسټونه او مدني فضا له ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې زیاته کړې چې په افغانستان او ایران کې ښځو ثابته کړه چې د نړیوالو بشري حقونو د پیژندلو هڅې نه ستړي کېدونکې دي. اعلامیه کې راغلي چې د دې ټولو ګواښونو سره سره به د جنسیتي برابرۍ په برخه کې چې په سختۍ سره لاسته راغلي په هېڅ ډول په شاتګ ونه شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې په اعلامیه کې دا هم راغلي چې موږ باید په فوري ډول د بشري حقونو د ملاتړ ښځو لکار او ژوند ساتنه وکړو. د دوی د مشارکت او د خپلواکو نظرونو د حق په اړه خبرو ته ځای نشته. د طالبان د حکومت وین ذبیح الله مجاهد دغه راپور تر خپرېدلو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. تر دې مخکې د طالبان حکومت ویلي وه چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو او انجونو حقونو ته ژمن دي، خو په دې اړه یې څرګند تعریف نه دی وړاندې کړی. په افغانستان کې د طالبانو له بیاجلي واکمنېدو وروسته دوی په ښځو او انجونو تر ټولو زیات محدودیتونه لګولي دي، ان تر دې چې له دوی یې د زده کړې او کار حق هم اخیستی دی. دا محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره هم مخ شوي دي.
د خبري مجلې په پای کې بس څه پیغامونه هم را وخلو، خو تر هغې وړاندې به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا سیمې له هم د برېښنا نشتون سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکي وایي په کونړ کې د دوه سندونو او دوه برېښنا کوټونو په شتون کې بیا هم درې میاشتې کېږي چې برېښنا نه لري. کورونه او کارځایونه تورتم دي او کارونه یې ټکنې دي. تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
د کونړ مرکز اسداباد د دوو سیندونو په خوا کې آباد دی، خو تر اوسه له برېښنا بې برخې دی. که څه هم چې د پیچ پر سیند دوه برېښنا کوټونه هم جوړ شوي، خو اوس دواړه بند دي. یو یې د بیا رغولو په نوم سپړل شوی او بل د شته ستونزو له امله بند دی چې له برېښنا یې خلک بې برخې دي. د اسداباد اوسېدونکي وایي دوی د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته ډېرې هیلې درلودې چې ورسره به یې کورونه رڼا او کارونه به یې وغوړېږي، خو دا هیلې وروسته له هغې په ناهیلۍ بدلې شو چې جوړونکي شرکت کارونه سم ترسره نه کړل او کمزوري وسایل پکې ولګول. دوی دا هم وایي چې د تیر حکومت یو شمېر وکیلانو، ملکانو او نورو کسانو په بیلابیلو نومونو له یاد شرکت څخه پیسې اخیستې دي، نو ځکه د شرکت چارې کمزوری وي، او هم دا لامل دی چې اوس د بند ویله ویجاړه شوي او ډینیموګانې سمکار نه کوي. د اسدآباد دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او گوهر ازادي راډیو ته وویل
او دو سندونو کې او به د مناګیر ډیم هم لرو دلته لاندې د ابل منډکل ډیم هم لرو دا دوه کال وو شو چې دا د منډکل ډیم خو خراب دی نه د غټو چارواکو نه دی غم وخور او دا غبر ډیم چې کم دی د شرکت موضوعي کار موضوعي چې موږ برق قطی دي ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي کارونه ټول خراب شوی دي
دا سویل کیږي چې په دغه ډیم کې په تیر وختونو کې چا پیسې اغستې دي او کار کې پېتې خراب دي کوغه درځین دي کوغه د هر قسم په خار کې چوسي غږ د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص
د اسدآباد اوسیدونکو او د برېښنا ریاست ځای چارواکي وای دوی د مناګي برېښنا بند کې د شته نیمګړتیاو پوره کول لپاره زیاتې هڅې وکړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې خو د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د مناکی برېښنا کوټ جوړونکي شرکت سره خبرې بریالی شوي او ډیر زر به یې نیمګړي کارونه پوره کړي
کوم د مناګي کوم برق دی او هغه کې کومه ستونزه وه د شرکت سره کومه ستونزه جوړه وه نو انشاءالله هغه حل شوې ده پیسې ورته هم ځانګړي شوي دي او په نږدې وخت کې د هغې کار هم پیلېدونکی دی چې په اساسي ډول باندې څنګه چې د هغې کار دی باید هغه شان ترسره شي نو هغه هم کېدونکی دی
خاغلی حنیف راته وویل د منډکول برېښنا کوټ پر اساسي جوړولو کار پیل شوی او جوړېدو سره به 200 کیلو واټه برېښنا تولید کړي د هغه په وینا چې خار او دفترونو لپاره یې ډیزلي برېښنا چمتو کړي او ټولو ته په خپل نوبت ورکول کیږي
خو په حال چې ده نو د دغه ستونزې د حل لپاره کوم سره میاشته یا سبسلیب دی هغه تقریبا 15,000 لیتر تیل ورکړي چې د هغه د لارې نه هغه غټ جنریټر چلیږي او د ورځې بازار ته هم چې کوم هغه دوکانداران دي د بازار هغو ته هم ته برق ورکړی کیږي او دولتي ادارو ته هم په رسمي وخت کې ورکړی کیږي او د شپې لپاره هم دغه برق چې ده نو خپلو ساحو ته ورکړی کیږي چې د عامو خلکو شدید ستونزې پرې حل کیږي او
ځایی اوسیدونکو وای د کونړ مرکز اړوند د منډکول برېښنا کوټ د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله خو جنگونو کې ویجاړ شو او بیا په اساسي ډول ونه رغول شو او د مناګي د برېښنا کوټ جوړولو قرارداد شاوخوا 8 کال وړاندې یو افغاني ساختماني شرکت سره وشو چې په څلورو کالو کې به د 100 میلیونو امریکایي ډالرو په مالی لګښت چارې بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي خو د شرکت ناغېړي او د وخت د چارواکو فساد د دې سبب شو چې برېښنا کوټ په معیاري ډول جوړ نشي او یاد بند پسې د خلکو تړلې هیلې پوره نشي
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی ایلی زه د زابل ولایت د شمرزو ولسوالۍ څخه خبره کوم پوښتنه مې دا ده چې دغه د بادینی بارډر دغه شل شپې کېږي چې بند ده نو دلته دغه مسافر خواران ډېر په تکلیف دي عام مسلمانان نو دا مې غوښتنه ده چې مشرانو پرې دا غږ ورسیږي او دغه دروازې باره کې خبر وکړي او دغه دروازه خلاصه کړي دا د بادینی افغان بارډر
علیکم دادا دې ټول کارکونکو ته زما سلام یاندې والزر کاپیسا تګاو د ولسوالۍ اوسیدونکو یم دغه زمون کور دلته تګاو کې چې ده وران ده او کومه کې ما سیسه مونږ سره نه کیږي په جلال آباد ننګرهار کې ماجرې ما او چې یو ما سیار ما سیسه تلاش ما ته ویل سره یو بکار کې او بیا به تاسو سره کومه کو دغه تاسو نه مې خواهش ده چې دغه ټول چارواکو ته دغه زمونږ پیغام ورسوي د اسلامي امارات
السلام علیکم زما نوم جاوید احمد احمدی د هلمند ولایت نه اسراج ولسوالۍ د چارګوله کله پم څخه خبرې کوم زموږ په سیمه کې د خوار غلیب مخلوق ډیر دی کمی سروې او مرستې کیږي زموږ سیمې ته نه راځي نو د ازادي راډیو څخه د هیله لرم چې زموږ سره همغږي وکړي
السلام علیکم څنګه جوړ اس په خیر ساتنه می تیر زم نه عبدالستار الفت د چروزګان ولایت چرچنو ولسوالۍ خبره کوم مشکل می داري چې د چرچنو سړک ډیر خراب دی ولس ډیر پرستړي دي او دغه ډیر سره خراب کړی دی د سیلو دغه چې یو ډمبر ته جوړ سي
سلام علیکم و رحمت الله و برکات عثمان مینات الله پادار د پروان ولایت نه میړی کني ولې ورور د ما پیغام نه نشي ګټ ما پیغام باید اتمنی نشر کی رورال ته شبکې ډېرې کمزورې دي او د دې غم باید وشي، ډېرې کمزورې ډېرې زوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹھول کنکو گور دن سلام علیہ ابو چگور دا خارجان پیو برابر و مشت سر بشر دوستی کو تا گور بیز بدبل اڑخ دی بیا پر افغانستان من بندزون لگول دی انو گرانی دا دغه د کټیان خورځواکي خو دغه ستیز د لاسلامي له تاسې است ته ارزانی جوړه کړ چې په خلکو ارزانی سي بندیزونه ایسته کړه، تجارت پراخه سي، بندیزونه په لګو شي دي ارزانه باندې خلکو ته رسیږي، نو په دې خاطر باندې بار اړیو چې وس ورسیږي او اندازه قدر دومره قدر کولای شي چې هغه خپل د شپې او د ورځې گزاره پوکي، نو کله چې به مور اسوده سول کوچنیان خپل اسوده کې نه خورځواکي کیږي.